خه بلد وو. ده هم وای چې مرحوم استاد هم په غرنۍ وسندرو کې کم ساره وو او هم د هارمونیه په غږولو کې.
زه فکر کوم استاد شنو د دې ډول سندرو یو ډېر خاص سندرغړی وو. هغه ځکه چې د لوی پکتیا کې چې د دېنه ورسته کوم سندرغړی دی دغه ټولو یو ډول د دېنه زده کړی دی او دای په دې مشهور وو چې د هر ځل به چې د موسیقۍ محفل ته تلو د دېنه به خلکو د جګو غرو د سندرو غوښتنه کوله د غرنۍ سندرو او د ځینی خاص کمپوزونو پکې جوړ کړی وو ځینی خاص ټپې پکې استعمالولې. زه فکر کوم د دې ډول سندرو ته ټولو استاد سندرغړی وو ځینی داسې کیسه ټیم مې چې په ټولو کیسټونو کې به د غرنۍ سندرې کړې وي بل به سندره نه وه پکې او هغه هم ډېرې زیاتې خرڅېدې ډېر زیاتې اورېدونکي لرل. پکتیا په سیمه کې چې اکثره سوکر مهم غږوي د اولادونه او د نورو څوک سندرغړي دي دوی مستقیما یا غیر مستقیما د شنو استاد شاګردان دي. موسیقي هم ډېره ډېره خوږه موسیقي غږوله چې یو ځلې کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو یو مجلس ته وایي دومره وجد کې راغلي وو چې موږ نغمې غږولې هغوی راوغورځېدل دی یو بام غوندې یو ځای نه نو او دا رښتیا خبره ده. یوازې ده نه ویل ده ډېرو خلکو چې په هغه محفل کې حاضر وو ډېره مشهوره کیسه ده. نو د دې نه معلومېږي چې دی څومره استاد وو څومره اثر وو د ده په لاس او په غږ کې.
ما ښاغلي درمل سره د جګو غرو سندرو په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې د جګو غرو سندرې د لوی پکتیا په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم ویل کېږي. ومې پوښت چې ولې د جګو غرو سندرو ته غرنۍ سندرې او یا د جګو غرو سندرې ویل کېږي او څنګه دود شوې. د ده ځواب و
زموږ استاد سیمې غرنۍ سیمې دي شپانه یا د قانان یا هغه خلک چې غرونو ته وتلل کله چې په غرونو کې ستل شول د دمې په وخت کې به د ونو سیورو ته ناست وو په لوړو آوازونو به یې دغه سندرې ویلې. په کروانونو کې د سړیو په اشرونو کې او ښځې چې کله خصوصا په غرنیو سیمو کې په تیرا کې هم شته تیراواله سندره دا ټول هغه موقع دي چې دغه ډول سندرې پکې ویل کېږي. نو بیا ورو ورو محفلونو ته راغلي او محفلونو کې سندرغاړو د موسیقۍ سره یو ځای کړي د سندرو یو دغسې سب کورنه جوړ شوی چې په ځاځیاریو کې د منګلو په سیمو کې په خوست کې په پکتیکا کې په کورم کې په دې ټولو سیمو کې ویل کېږي او د دې سیمو کوم سندرغاړي چې دي محلي سندرغاړي دوی ټول په دې ډول سندرو کې یو خاصه وړتیا لري چې د نورو سیمو سندرغاړي نه دي ورسره بلل.
ښاغلی درمل وایي چې غرنۍ یا د جګو غرو سندرې خاص کمپوز لري او ځانګړي لنډۍ او بندکي پکې ځایږي چې هر څوک یې ویلی هم نشي.
د دې سندرو خپل یو مخصوص کمپوز وي چې د غم او درد نه ډکې لنډۍ پکې وایي او بیا په اخر کې یو لنډکۍ بند لري هماغه وړکۍ بند د دوو ټپو په منځ کې یوه فاصله هم راولي. اصلي خصوصیت یې یو د کمپوز غمګینی ده بل دا چې کومې لنډۍ چې ورته انتخابېږي غم ډېرې ځانګړې وي او د یو ډول درد او خوږونه ډکې وي. مثلا دوی چې کله یو ټپه وایي چې په لوړو غرو د کاروان تیر کو په زړه ظالم وړ کې نه دی را دمه په دې پسې وروسته بیا ځینې بند غونتې وایي چې ډېره مینه ما کلی ونی بشي مینه مرګ په میړو پور دی ستا ځواني مې ژړوینه یا لنډۍ وایي چې مثلا چې د محفل یاران خبرېږي زما به زنې په ململ تړلې وینه ځینو په منځ کې ویل کېږي چې ته راشه مینه د ځینو په منځ کې ویل کېږي چې بادشاه وزیره یاره
بدلیدون کې نړۍ کې د هنرونو د مینوالو ذوقونه هم تغییر کوي خو تر څو چې د غرنۍ سندرو مینوال وي غرنۍ سندرې به وي او د ورکېدو ویرې نه لرم. دا خبرې ډاکټر درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې ومې پوښت د استاد شینو په څیر د دغو سندرو د خاصو لارویانو وفات کېدل به ورو ورو دا سندرې ورکې نه کړي. خو ډاکټر درمل په دې ټینګار کوي چې د فولکلور د خوندي کولو لپاره باید اړوند ادارې د پام وړ کار وکړي.
تر کومه چې زه پوهېږم ځینې پښتنو فولکلورستانو په دې باندې کار کړی یو څه ورباندې لیکلي خو هغومره چې دغه سندرې ژورې دي او اغېز یې ژور دی په عامو خلکو باندې حتی څومره خلک ژړوي. ما ډېر ځله د کاروان صاحب نه اورېدلي چې هغه ورته ژړې دي غرانوی سندر تو ډیر خلک ملي دي خپل زه چې کله ځنی غمګینی لنده او غمګین کوم پوسره یو ځشي زه خپل وخت نشم تم کولای ورته ډیر ژور غږ لري په روح باندې یو خو هنرمندان ته پکار دي چې خپل فرهنګي پس منظرونو پښتونونو سره د اړیکې ساتلو لپاره دغه ډیر یو وایي او سبت کې د دې کیسټونه بل دا چې پخوانی چې ویلي هغه راټول شي او بل دا چې د فولکلور راټولونې په برخه کې دې ته یو ځانګړی پاملرنه وشي سم منګل صاحب ځینې کتابونه مولوس دي چې په دې باره کې لیکلي دي او استاد علي محمد منګل خو څومره چې دا سندرې ژورې دي د هغې په نسبت کم کار ورباندې شوی کیدای شي چې د موسیقۍ پوهانې د موسیقۍ د نوټونو غونتې ثبت کړي موسیقي هم خپله ژبه لري نوټونه یې ثبت کېږي کمپوزونه زه فکر کوم که دغه کمپوزونه په لیکلي شکل ثبت شي چې بیا وروسته نور سندرغاړي وکولی شي چې دا وغږولی شي دا به لوی کار وي د دوی د ورکېدو مخه به ونیسي.
د ارواښاد استاد شینو ځاځي زوی امین الفات له خپلې ټولنې او دولته په څه داسې ګیله من و چې حتی ګیله کول یې هم نه غوښتل. په پای کې خبر یاورو.
ګیله خو خامخا سړی ورور نام کوي، مثلا د دو ملګرو منځ کې هم یوه ګیله وي. ټیک دی، مګم زه دا ګیله لرم، د ورځې اول نه دا ګیله لرم. یو موږ پلار ناست پلار استاد د ترې وبخې، هغه ډېر خدمت کړی او هغه هم د هغه پوښتنه چا ونه کړه. مګم همداسې د پکتیا د تن هنرمندان نور در ته وښایم، د هغو پوښتنه هم چا ونه کړه. په شمول دی موږ د پلار په حساب یعنې هغې کې واقعیت ته ګیله موږ لرو، خو بس خبره دا ده چې نشو یلی هغه څه چې مونږ وایو، ځکه چې مونږ د ټولنه همدا رقم ته ګونګه پات شوی دی د ورځې اول نه. زه په دې کې هېڅ څه نه وایم.
د استاد روح دې ښاد وي. په دې نږدې ورځو کې ګلپاڼې او حشمت سحر هم د یوې غرنې سندرې د ویلو هڅه کړې.
باور میں نشی چی بروخ شم زمانی از بینے لے لو زستا د کو گور بل شمال وہلے یم وائے
اوس ته یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
مګا او پیشوګان. ونو یو وخت په جاپان کې د شوکین په نوم یو تورباز اوسېده. د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره، پیاوړې او خطرناکه مګه پکې وه. شوکین تورباز د خپل سپورت له لرګینې توري سره ډېرې منډې پسې ووهلې، خو مګه یې مرسته چې ژوبله هم نه کړه. له ښه مرغه د تورباز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسب و کار بوخت و. شوکین تورباز په ګاونډي پسې ورغی او یوه پیشو یې په امانت ځینې وغوښته چې د مګي له شره یې وژغوري. د پیشوګانو روزونکي یوه زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړې وه او تیزې خونی منګولې یې لرلې. خو کله چې زیړه پیشو له مګي سره مخامخ شوه، مګه ورته نیغه ودرېده. زیړه پیشو یې وویروله. شوکین زیړه پیشو په ګونۍ کې واچوله، د ګاونډي کره ورغی. د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه. ګاونډي د ځل یوه برګه پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه. ګاونډي یې ورته وویل، برګې پیشو ډیر کاله د جنګ تمرین کړی دی، خورا ماهره ده، دا به که خدای کول خامخا د مګ غم وکړي. خو برګ پیشو هم په اسانۍ سره ماته شوه او د پیشوګان روزونکي شوکین تورباز ته خپل تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یوسي. توری پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل او چې به هر وخت او کونج کې به یې څه وړه ټکا واورېده، هورې به سمدستي حاضره وه. د پیشوګان روزونکي د توری پیشو په اړه ورته ویلي و چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي. دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري. دا به خامخا مګه ونیسي او په منګلو کې به یې چی تکړي. خو تکه توره پیشو هم ماته شوه. کله چې شوکین تورباز له توری پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه، ګاونډي یې ورته وویل، اوس نو بله چاره نشته، د دې ټولو پیشوګانو استازه به درکړم. دا عمر خوړلې او زړه ده، خو ډېره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استازه ده. و به ګورو چې څه کیږي. خدای مهربانه دی. زړه پیشو کمزورې وه، سترګې یې اثرناکې نه ښکارېدې. شوکین تورباز چې مګي ته کور نشو ور پرېښودلی، بله لار ونه لیده، زړه پیشو یې کور ته راوړه. مګه چې د وخت په تیریدو سره نوره هم زړوره شوې وه، په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه، لکه هېڅ چې یې نه وي لیدلي. په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وویرېده. په حمله کې دوه زړې شوه او زړې پیشو منګولي ور اوږدې کړې. په لومړي ګزارې ساور نه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین تورباز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله. د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی، پوښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماته وخوړه، خو زړې میدان وګاټه. داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یې یو ځای کړه او تورباز ته یې وویل، راځه پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میداني و. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو راپاسېده، پوښتنه یې وکړه، زه ښه پیاوړې روغ رمټه یم، خو ما مګي ته ماته ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د مټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګي هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړې وي. برګې پیشو وویل، ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی، خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډېر لایقه استاد یې او ډېر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونه هم تکیه نه کیږي. توری پیشو وویل، ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړي دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړي دي. زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو توری هغې ته په ځواب کې وویل، ته لویه ماهره یې او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دې کړي دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسرا او ارزو در سره ده. ته ته چې کله لمګي سره مخ شوې ستا په زړه کې یوه اسره وه، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پرسولو اسره وه، او مګه ستا په دې کمزوري پوه شوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پرسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه و، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګه او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې همدا درې عناصره یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ماته کړم. زما شاګردانو، زه یوه پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یوه کلي کې اوسي. هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته ګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراکې سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یوه مږه یا مږه کونیسي، ځکه مږي او مږکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پل کېږدي، مږکان سمدستي له هغه کوره ووځي. دا ان په خوب کې په مږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې ووسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، او ان د مهارت لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
په مشاعرو کې اکثر هغه ځوانان چې غوونه یې خواږه لګیږي دریست د شیرونو د ترنم لپاره را بلل کیږي. په دغو ځوانانو کې د ځینو په غږ کې دومره شرنګی وي چې د موسیقي او ساز تنده پرې ماتیږي. په مترانم انداز د شیرونو ویل له پخوا دود دي. پیژندل شوی شاعر رحمت شاه سایل اکثرا خپل شعرونه په مترانم انداز اوروي. په ډیرو حجرو کې هم دا دود له پخوا موجود و، او وخت په وخت انداز بدل را بدل شوی او ځینو غږونو ته توجه ډیره شوې ده. یو غږ چې وروسته ډیرو ځوانانو پیروي وکړه د ښاغلي فضل الدین سراجی غږ و. فضل الدین سراجی ډیر کلونه کیږي چې خپل او د نورو شعرونه په مترنم انداز وایي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زمون ځان افغانستان په مونږ ګران، افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان. زمون ځان افغانستان په مونږ ګران، افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان. دا خواږه د وطن غېږ دا زانګو د تربیت مې، ز اولاد دی وطن يم دی معلوم مکلفیت مې، د خدمت لوړه مې کړې د دې خپل غیور ملت مې، لنی کونو دی په خټه کې را پاتې دا همت مې، غرونه غرونه حوصلې مې هلته دلته سلطنت مې، لا په کاڼي کاڼي نقش د یادګار دا عظمت می، د آسیا زړګی می خوخ دې په جهان افغانستان، د آسیا زړګی می خوخ دې په جهان افغانستان. زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران، افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان تل ودان لري دا کور، د افغان افغانستان.
دا غږ د خوږژبې ترانه خوان سراجی صاحب دی. د سراجی صاحب له نوم سره باشنایی خو له بشپړ تعارف سره یې څه فکر کوم چې تاسې باشنایی. تاسې ټولو اورېدونکو ته به د سراجی صاحب تعارف د دل خولې واورو، او زه داود تپان یم.
مننه تپان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ته، ستاسو درنو همکارانو ته، د ازادۍ راډیو درنو مینوالو ته، درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما نوم فضل الدین دی سراجی، مرګری راته سراجی وای. بلدا ده چې سراجی په دې خاطر سراجی يم چې نیکه مې سراج الدین نومېده، نو د خپل نامه وروستۍ برخه مې د هغه نوم سره تړلې.
د خپل زده کړو په اړه راته وایي، او ترانو ته د مخ کېدو کوم وخت کې ترانو ته د مخه کړه؟
اتحاد علی لیسه مې لوستی، ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي نه فارغ یم. د ترانو پاکله به درته دا وایم چې مخکې مې ترانې اورېدلې، بیا ورو ورو داسې وخت راغی چې 1902 2002 کال غالبا ننګرهار پوهنتون د اډیټوریم کې لومړی نظم و چې ما ولوسته د پیام آزادۍ راډیو نه زما نظم خپور شو. لومړی ځل و چې ما خپل غږ له راډیو واورېد، زه وهڅولم چې په هغې پسې نورې ترانې هم ولیکم.
تاسو شاعري هم کوئ سراج صاحب؟ څومره سیما ته معلومیږي او ترانې هم وایي؟ شاعري ډېر موضوعات مو څېړي.
زه خو تپان صاحب په ملي مسایلو او په ماسي او ټولنیزو مسایلو باندې راڅرخي، او د عشق او خط و خال برخه پکې ډېره کمزوري او تته.
نو یوه ترانه در راوړو ستا په خوښه.
کل د وطن زما کلی هوا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا. کل د وطن زما کلی هوا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا. زای مجنون یما دا می لیلا دا. هر در زر لری هم خل منظر لری، پټ پسپینو واورو تل تور غر سپین غر لری. سمای باغونه دی غرونه نختر لری، جوړد بلبلو پری شور او نوادا. زای مجنون یما دا می لیلا دا. زای مجنون یما دا می لیلا دا. زد وینو گل یما تورو کی ٹوکی گما، ستورایم زلی گما پرخایم وری گما. شاڑو کی اوسی گما خیر دکا سوزی گما. فصل دغا ٹول یما کور می سہرا دا. زائی مجنون یما دا می لیلا دا. سربتری نظار کڑما زڑنا دا اقرار کړما. وینا به می ور کړما دا بالا لزار کړما. لوړ بد می ون چلې هم بالا حصار کړما. ما د قربان وادا کړي لا په خوا دا. زای مجنون یما دا می لیلا دا.
مننه سراج صاحب. سراج صاحب ترانی خو واورې دي، پیغام دې کو واورو.
پیغام خو په پیغامونو باندې دوستان ستړي شول، او ما هم ډیر پیغامونه ویلي دي، خو هغه پیغام چې اوس ورته اړتیا لرو نو هغه دا دی چې څنګه کولای شو چې د نورو ملتونو سره یو شان هوسا ژوند د خپلو ارزښتونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ولرو او ژوند وکړو او یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو. دغه زما پیغام دی دوستان.
ډیره مننه.
مننه ستاسو نام ته پانس.
اتلان یو تل د جنگ په هر میدان کې دا ورتیا ټول من له د افغان کې. اواز شي انګام شي ازادي شوا، خو په اصل کې پراته یو په زندان کې. د جنگونو په کلتور کې موسیالی دا، سر مخ کا تا نکړو هیڅ کله گریوان کې. خلق پلا آبادی مونږ بربادی کړو، غنو زالی کڑستا دارو لامان کے. زڑنو کے ہوا دا بیاد آزادے، زڑنو کے ہوا دا بیاد آزادے. اے گران ہوا دا ستاد آزادے، اے گران ہوا دا ستاد آزادے. خیر کا دکھ منا لری ته هم شنز مریان لری، ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری. ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری. ستا بچو تړلی ملا د آزاده، ستا بچو تړلی ملا د آزاده. اے ګران هیوادا ستا تا د آزادی گران هیواد ستا د آزادی دی خاور کی ژوند کو ژوند خود ژوند پشان ندیو خو یادیو تل د میړنو پشان ندیو خو یادیو تل د میړنو پشان هر نفس کی آخلو سا د آزادی هر نفس کی آخلو ساد آزادی اے گران ہیوادا ساد آزادی اے گران ہیوادا ساد آزادی منتد میوان ٹپا لا حملا لے کوی دل تسر خندنا کے یو تربل سیا لے کوی دل تسر خندنا کے یو تربل سیا لے کوی غق چی پور تکڑے چاد آزادے غق چی پور تکڑے چاد آزادے اے گران ہیوادا ستاد آزادے زڑنو کی ہوادا بیاد آزادے زڑنو کی ہوادا بیاد آزادے اے گران ہیوادا ستاد آزادے اے گران ہیوادا ستاد آزاد راش جانا سمنے ربانا راش جانا سمنے ربانا لیونے کی گم تالی جران لیون کیلی جران رش جانا داستان ستور گو بلا پماشا وہ بور حال میں خواہد میرا شا وہ بور حال میں خواہد کا میرا شا حرمان شام ربانا دزل حرمان شام ربانا